بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پرزویانې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 دریام هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 12مه د 1446 هجري قمري کال د جماد یوسانی د میاشتې 9مه او د 2040 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 13مه نیټه ده. خو ګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې د جګړې د اور د ساتلو په هدف له اوکراین سره د اروپا مالي مرسته نومیږي، بیا د هر کال راشه اونیز پروګرام لرو، او په آخر کې به حماس او مقاومت تر نونونو لاندې یوه ځانګړې وینا درته وړاندې شي. خوګوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعه لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران ولسمشر د دنیا خلکو او مشرانو ته د نوي میلادي کال مبارکي ورکړه. په سوریه کې بې ثباتي د ایران او د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. د ایران پر ضد د امریکا او انګلستان تړونه بیا اساسه دي، او د پاکستان په کورمې سیمه کې نن د امن په هکله موافقه کیږي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ایران ولسمشر د دنیا خلکو او مشرانو ته د نوي کال مبارکي ورکړه. زمون خبریال راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د هغو هیوادونو مشرانو او خلکو ته چې د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې او د نوي میلادي کال جشن ترسره کوي په پیغامونو کې د دغه نیکمرغه زوکړې او د نوي میلادي کال مبارکي ورکړه. هغه پرون په دې خبر سره چې حضرت عیسی علیه السلام د رڼا او د رحمت پیغمبر او د هغه زوکړه په بشري ټولنو کې د سولې او د اخلاقو المنزل او د هغه تعلیمات د ټولو الهي پیغمبرانو په شان د بی عدالتیو د ختمولو حل لاره ده، هیله وکړه چې د نوي میلادي کال په درشل او د دغه سترې زوکړې په برکت په دنیا کې د ظلم، د تاوتریخوالي، د جنگ او د نسل کشۍ د جړه د ایستل کېده او د سولې او د رامغ د ټینګېدا کتونکي ووسو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان دغه راز په جلا جلا پیغامونو کې د هغو هیوادونو مشرانو او خلکو ته چې د نوي میلادي کال جشن لمانځي د 2015 میلادي کال مبارکي ورکړه. د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه چې سبا ده، د 2015 میلادي کال پیلېدل دي. په سوریه کې بې ثباتي د ایران او د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د عمان د باندنیو چارو له وزیر سید بدر البوسعیدی سره په کتنې کې وویل، په سوریه کې بې ثباتي او ګډوډۍ د ایران او د سیمې د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. عباس عراقچی پرون په تهران کې د عمان له خارجه وزیر سره په کتنې کې د سوریه بدلونونو ته په اشاره سره وویل، په سوریه کې به سبته د ایران او د سیمې د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. او د ایران اسلامي جمهوریت په سوریه کې د یو پراخ بنسټ حکومت چې د هیواد د ټولو پرګنو سیاسي، ټولنیز او د ټولنې د مدني بهیرونو استازي وي ملاتړ کوي. د ایران او د عمان خارجه وزیرانو په سیمه په تیره بیا سوریه کې د بدلونونو د بهیر په حساسیت باندې ټینګار سره د تهران او د مسقط او د سیمې د نورو هیوادونو د سلا او د مشورو د دوام ضروري وبلو. د عمان خارجه وزیر سید بدر البوسعیدی هم د سوریه د ځمکنۍ بشپړتیا او د ملي واکمنۍ او د دغه هیواد د خلکو ارادې د احترام په ملاتړ کولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو د دریځ په قدراوانې سره د سوریه په کورنۍ چارو کې د هر ډول خارجي لاسوهنې د ناپي کولو، د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د سوریه د ملت غوښتنې او ارادې ته د احترام کولو او د سوریه له ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ څخه د ملاتړ کولو پر اساس د مسقط په دریځ ټینګار وکړ. د ایران په اټومي نظریه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود استازی او د ملي امنیت د لوړې شورا سیکرټر علي اکبر احمدیان ویل د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د نظر پر اساس د ایران د اسلامي جمهوریت په اټومي ډاکټرین کې هیڅ بدلون نه دی رامنځته شوی. دومان خارجه وزیر سید بدر البوسعیدی تهران ته په سفر کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لاستازي او د ملي امنیت د لوړې شورا لا سیکرټر علي اکبر احمدیان سره کتنه وکړه او دواړو لورو په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د اوږدې مهینې ته په اشاره سره په دوه اړخیزه موضوعګانو او د سیمې د بدلونونو په باره کې غور وکړ. احمدیان د عمان د خارجه وزیر پوښتنې ته په ځواب کې ویل د پخوشو یورانیمو د زیاتېدا او د یورانیمو د پخولو د سوې د زیاتولو په باره کې څرګندونې اوازې بې اساسه دي او د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه د مسقط تفاهمونو کولی چوکاټ ته پیبندی او غونډسکه د مقابل لوري په ځمکه کې ده چې په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود استازي احمدیان په سوریه باندې د صهیونیست رژیم د تیریو په غندلو سره وویل مقاومت نه یوازې کمزوری شوی نه دی، بلکې د صهیونیست رژیم په لاس د سوریه د ځمکو په نیولو سره نوی مقاومت زیږیدلی دی چې په راتلونکو کلونو کې به خپل ځان وښیي. د ایران پر ضد امریکا او د برتانیا تورونه هیڅ اساس نه لري. زمون خبریال راپور کړی، په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازی او سفیر امیر سعید روانی د امریکا او د برتانیا تورونو ته په ځواب کې چې د اسرائیلو د استازی په لمسون سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ولګول شول وویل په سره سمندر کې د ایران د لاسوهنې تورونه داسې بې اساسه اداګانې دي چې د تاوتریخوالو د زیاتولو او د امریکا او د هغې د ملګرو لخوا د سیمې د نور بې ثباته کولو لپاره د پلمې د جوړولو لپاره پلان شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی او سفیر امیر سعید روانی پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته په لیک کې ولیکل د یمن په باره کې د ایران دریځ تل ثابت او پایدار دی. په 2015 میلادي کال کې د یمن د کړکېچ له پیل راهیسې ایران د شخړې د حل لپاره د یوه سیاسي حل لارې ملاتړ کړی دی او تهران د پراخ قربند او د پراخ بنسټه خبرو اترو او د سوله ییز بهیر چې د یمن د ځمکنۍ بشپړتیا او واکمنۍ احترام وکړي غوښتون کې دی. هغه ټینګار کړ چې د سره سمندر د حالت په ارتباط ایران یو ځل بیا د کشتیو د ترغتګ د امنیت د تامینولو لپاره په خپل ژمنې ټینګار کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی امیر سعید روانی ډګینه کړه د صهیونیست رژیم د استازي لخوا مطرشي بې بنیاده تورونه چې د هغه تر ټولو نږدې متحده امریکا هم ورسره ملګري شوې ده د ایران پر غاړه د خپلو ورانونکو فعالیتونو او د غیر قانوني اقداماتو د مسؤلیت د اچولو لپاره ښکاره هڅه ده. هغه زیاته کړه دا ایران نه بلکې متخاصم صهیونیست رژیم دی چې تل یې لمسوونکي سیاست او بې ثباتۍ رامنځته کوونکي فعالیتونه تعقیب کړي دي او هغه د سیمې او له سیمې د اورخوا هیوادونو د امنیت او د سولې لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. له هریرو سیند څخه یو اړخیزه ګټه پورته کول د اروپي حقوقو خلاف ورزي ده. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اوبو د صنعت ویان حساب بزرگزده له هریرو سیند څخه یو اړخیزه ګټه پورته کول د اروپي حقوقو خلاف ورزي وبلله. وی ویل د افغانستان د لوري دغه یو اړخیزه اقدام اغیزې به د 2 میلیونو خلکو روغتیا او د څښاک د اوبو تامینول اغیزمن کړي. د افغانستان د طالبانو حکومت دغه هیواد په لیدیز کې د هرات ولایت په خوا کې د هریرو سیند سیند پاسه د پښدان په نوم یو ډیم جوړ کړی دی او هغه له اوبو ډکړی هم دی. د ایران د اوبو د صنعت ویاند حساب وزرزده زیاته کړه د هریرود په ګډ او سرحدي حوضې کې پښدان په نوم د ډیم جوړول او هغه له اوبو ډکول به د هریرود د سرحدي سیند طبیعي بهیر د کمیدا او په ټیټو سیمو کې د ژواک چاپیریال او د ټولنیزو توانونو د رامنځته کېدا او په تیره بیا د مشهد د سپیڅلي ښار د څښاک د اوبو په تامینولو کې د جدي ستونزې سبب شي. هغه زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت په ځانونو له ډیپلوماټیکو چینلونو د هریرود سیند په حوضه کې د افغانستان د طالبانو د حکومت په اړخیزه ډول د ډیم د جوړولو د اقداماتو له کبله د سرحدي منفي اغیزونو په بره کې خپل رسمي اعتراض اعلان کړی دی او د دغو اغیزونو د کمولو او د جاجولو لپاره د ګډې ملګرتیا او د ورانوونکي پراختیا پر ځای د پایداره پراختیا د انتخابولو غوښتونکی دی. خوږو دونکو اوس به راپور درته وړاندې شي چې د افغانستان په هکله دی.
لغمان ولایت کې چارواکي وایي ګاونډي هیواد پاکستان ته د روانو اوبو د مهارولو هڅې ګړندې کړې دي. د چارواکو پروانه دا مهال په دې ولایت کې د ګڼ شمېر اوبو مهارونکو بندونو د جوړولو چارې روانې دي. د لغمان ولایت کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست یو چارواکي حکمت الله همت وایي په دې ولایت کې د هغه اوبو د مهارولو هڅې ګړندې کړې چې پروانه یې په وړیا توګه ګاونډي هیواد ته روانې دي. هغه وایي تر دا مهاله د اوبو مهارونکو وړو بندونو پر جوړولو خواوشا یو میلیون ډالر لګول شوي او دا چاره به تر هغې روانه وي چې له لغمانه بهیدونکي ټولې اوبو راوګرځول شي.
په مجموع کې 15 لوی کانالونه دي چې تقریبا د 100,000 ډالرو په معادل د کارونه روان دي او په معیاري ډول باندې راغول شوي دي. نو د لغمان ریاست زراعت په دې کوشش کړی چې هغه اوبه چې بی ګټه او بی فائدې نور هیوادونو ته ځي هغه مهار کی.
د لغمان اوسیدونکو هم د دې بندونو پر جوړولو خوشاله دي او وايي په دې کار سره یوې خوا اوبه راګرځول کی او بل خوا ځایي خلکو ته پر کار موندلو سربېره زیاته اندازه ځمکه تر اوبو لاندې او کرنیز فعالیت ته چمتو کیږي.
د امارات اسلامي خوشاله دي چې برمو کار مو زمینی کار مو ساتل کړه از کو د وطن خودمو مشغول به کار شوه.
بند جوړ کړه دا او به مهار کړه دا مس پر هته سره دلته دروازه کې نه ان شاء الله زموږ پسلنه مو په همن کې حکومت کې یا خورار بخورار غلک ولا وس ان شاء الله درې خبر سلو خبره ترسي
موږ ته دا مو چې کې دا دیوالونه وهلي او زموږ او به مهار کوي
لغمانه بهیدون کې د لنګار او لشنګ پر سندونو سربیره د کابلی او پنشيري سندونو به هم چې د لغمان له خاورې تیریږي ډیره برخه په وړیا توګه او لکارولو پرته ګاونډي هیواد پاکستان ته روانې دي چې دا اوبه بیا په ننګرهار کې له کونړي څخه د سند سره یو ځای او د بهیدونکو اوبو کچا څو برابر زیاتیږي. د اوبو او کرنیزو چارو کارپوهان هم د اوبو مهارول د هیواد راتلونکي او کرنیزو فعالیتونو د پرمختګ لپاره اړین بولي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د پاکستان د کورمی سیمې په حق لنن په کوهاټ کې سیمه کې موافقه کیږي. زمو خبر یاد راپور کړی د پاکستان د خبر پښتونخوا صوبې په کورمی سیمه کې د امنیت د ټینګیدلو لپاره نن په کوهاټ سیمه کې د اهل تشیع او د اهل سنت ترمن د یوې موافقې د لاسلیک کې دا امکان شته. نن په کوهاټ کې د کمشنر په دفتر کې ستره جرګه وشي او سرچینو ویلي دي چې په موافقې باندې د دستخط کولو لپاره د یو لوري مشران له 13 ورځو راسي په کوهاټ کې موجود دي. دغه راه د 2 ورځو مهلت غوښتونکي پاریک مشران هم نن کوهاټ ته رسیږي. د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو مشیر سیف الله ویلي دي چې دواړه لوري یو نظر ته رسیدلی دي. درې میاشتې کېږي چې د کورمې اهل سنتو د حکومتي عسکرو په مرستې سره د اهل تشیع پر ضد حملو او د ټل پارچنار لارې تړلو ته دوام ورکړی. په پارچنار او شاوخوا شیاسي میشتو سیمو کې اوس خوراکي مواد او درمل بیخي ختم شي دي او خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په یمن به پسې هونس راجن توغندې بریدونو ته دوام ورکړي. زمون خبریال راپور کړی د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي شورا غړي محمد علی الحوثی ټینګار وکړ چې په سې هونس راجن باندې به حمله او د فلسطین له غزه ترنګ ملاتړ همغراز دوام لري. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د جګړې دور د ساتلو په هدف له اوکراین سره د اروپا مالي مرسته نومیږي. د اوکراین دفاع وزیر وویل چې هیواد یې د خپل پوځي سند د پیاوړتیا لپاره له ډنمارک، فرانسې او لیتوانیا څخه تر 150 میلیون یورو ډیره مرسته ترلاسه کړې ده. د یاد هیواد دفاع وزیر رستوم عمرو پویلی دی دغه مرسته به په ځانګړې توګه د توغندیو، ژورو ډرون الوتکو او توپچی سیستمونو په تولید کې وکارول شي. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه له اوکراین سره د روسیې په جګړې کې د کیف د ملاتړ لپاره مرستو ته دوام ورکوي، د روسیې او د اوکراین د جګړې وضعیت د روسیې په ګټه دوام لري. راپورونه وایي روسیې په دون سیمه کې د پاوړ پر مخته کړی او د دې ختیځې سیمې ځینې ښارونه یې نیولې دي. په ورته وخت کې د جګړې له سیمې څخه د راپورونو پر اساس اوکرانیانو د اګست په میاشت کې په کورس کې د 940 مربع کیلومتره ځمکې له 40 څخه ډیره برخه له لاسه ورکړې ده، چې دا د اوکراین لپاره لویه ماتې ګڼل کیږي. له بلې خوا په اوکراین کې د جګړې احتمال تر بل هر وخت ډیر ناڅرګند دی. ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې په رسمي توګه خپل کار پیل کړی او د دې جګړې د پای ته د رسولو مسله د هغه له انتخاباتي ژمنو څخه یوه مهمه موضوع ده. ټرمپ هم په وار وار اعلان کړی چې له اوکراین سره به د امریکا مرستو ته دوام ورنکړي، چې اروپایي هیوادونه او اوکراین دواړه اندېښمن کړي دي. له همدې کبله د جو بایډن حکومت په خپلو وروستیو کاري اونیو کې د اوکراین لپاره د 1.15 میلیارد ډالرو پر ځغ د پوځي مرستې کڅوړې په شمول نوي ملاتړي کڅوړې په پام کې نیولې دي. د ملاتړ په دې بسته کې د ملي پرمختللې سطحې څخه هوا ته د توغولو توغندي سیسټمونه، د هاک هوایي دفاعي سیسټم، همداره د سټینګر توغندي او د MM-UH-55 او د USL-15 MM توپخانې او د انډونو په ګډون شپیر بېلابېل ډول مهمات او اصلې شامل دي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
کلا
راشا
مور در نه خفه ده، هو جنت غواړي، حج خو د کعبې نه بغیر نه کیږي. دا هر کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو مینوالو زموږ سلامونه ونیکي. هیله ومنئ، هیله ده چې روغ او جوړ واوسئ. دا د یو ځل بیا ساسو پر رارسېدلو لیکنو او غږیزو پیغامونو سره زلی اصغر عابدي د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او ټوله خوند ترې واخلي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم وخت ورکوو خپل همکار ښاغلی زمانی صاحب ته چې تاسو ته د تهران راډیو آدرسونه او د اړیکو لارې اعلان کړي.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن عبدی صاحب، زم تاسو ته او د تهران راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه ونکیلی وړاندې کوم. ایله ده چې دوستان هم روغ او جوړ اوسي. قدرمن عبدی صاحب، که دی خوښ وي د تل په څیر دوستانو ته په پیل کې دغه یادونه کوو چې تر ټولو اسانه لاره چې دوی کولی سي زموږ سره په پروګرام کې یا د راډیو سره اړیکه ونیسي، هغه د واټساپ شمیره ده. نو خپل د واټساپ شمیره د دوستانو سره شریکو، نو دوستان دې هم ځان سره یاداشت کړي. زموږ د واټساپ شمیره ده 00 9 8 9 1 9 شپاک شپاک سلور پینزه شپاک شپاک دری. نو دوستان د همدی واتس اپ لاري کولی سي خپل شیرونه غږیز پیغامونه مطالب او داس نور مطالب زموږ سره شریک کړي او ان شاء الله موږ یې په پروګرام کې راخلو. نو قدرمن عبدی صاحب دلته به یو موزیک دوستان ته واورو کدی خوښه ده؟
بالکل می خوښه ده.
بس موزیک به
خبرونه ته دوام ورسته. قدر من اوریدونکو د هر کله راشه د خبرونی له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. زوم زماني صاحب څنګه وکول اول ژغیز پیغامونه وړاندې کو بیا ولاړ شو لیکلي مطالب ته کیا
بالکل
لیکلي مطالب
بالکل سمه ده. نه اول سره د دوستانو ژغیز پیغامونه راخلو بیا د دوی
بیا زموږ یو قدر من اوریدونکو شاغل نظام الدین کاکر صاحب یو ژغیز پیغام مشته راستول دی چې خپل ترنم یې زموږ او لګران اوریدونکو سره پکې شریک کړی.
بله بله بس کو د دوی ترنم اورو.
السلام علیکم د کوټی پښین جنوبی پښتونخوا توبه کاکړی سره نظام الدین کاکړی يم. زما د طرف ټول همکاران خورکی نور زموږ کوم دالته چې همکاران دي کارکونکي دي هغه ټول ته په ګډي ګډي سلامونه کوم. بیا تاسو په درانه خدمت کې کاکړی غاړي درته وکم. کا دلر دے کا دبر دی ار پشتن میں دزڑ سر دے حلا دزڑ سر دے وے پایا ارمان بمڑ سو کبا گڑ پ پشتان سو کبا گڑ پ پشتان سو دس بندو میں لاس خطلے ننگوام دل حد مڑی ننگوام دل حد مڑی خلق وائی اروڑا گران دی زما دستر گو بانو گان دی زما دستر گو بانو گان دی گاڑی ماتی دی سب شے الب شے لالے پر کما کمرا سوڑے لالے پر کمرا سوڑے وچ غرشے وائی دلاندی سڑائی ماوت آئی دباندی سڑائی ماوت آئی دباندی.
علیکم السلام قدرمن رور خاغلی نظام الدین کاکټ صاحب ډیر زیات مننه کوو ستاسو له خپل ترنم څخه. کور مودان چې همیشه همکاري کوي ملګرتیا کوي او زموږ له ګران اوریدونکو سره خپل شیرونه مطالب یا د نور دوستانو شیرونه هم شریکوي بیا هم کور مودان بس تل خوشحاله او برلی اوسئ. قدرمن عبدی صاحب اوس کوو اوس راځو د بل ګران ملګري عبدالغفور حیدری صاحب غږیز پیغام راخلو چې دوی هم د افغانستان له نیمروز ولایت څخه دی او همیشه ښکلي ترنمونه او ښکلي ډیکلومي زموږ سره شریکوي. نو څه کوو؟
خدای دې اجر ورکړي او په ګډه به
واورو.
د خپل شدید یوازیتوب څخه مزه اخلم د خپل شدید یوازیتوب څخه مزه اخلم دا سمو د کی رچ سا په اشاره اخلم تا ته واپس را ګرځیدل خو به خی کفر ګڼم تا ته واپس را ګرځیدل خو به خی کفر ګڼم کوس می وس د خپل ځان پاسل اخلم ستا د کلیز ورځ د جیب کې مې روپی نست تا د کلیز ورځ د جیب کې مې روپی نست خلق ګلونه اخلی ز د ګل سایه اخلم زما زړه ماته حسین چترین وګورځي زما زړه ماته حسین چترین وګورځي ګرځم د بل سړی نظر په کرایا اخلم لکه پری سوی نوک لزان دی را بیل کړم لکه پری سوی نوک لزان دی را بیل کړم د دیوالونو په چاکونو کې دم اخلم زد اوبو پر موسیقی باندې مین یم شاده زد اوبو پر موسیقی باندې مین یم شاده ته خدای شته من کړم کور د سین په کیناره اخلم که خدای شته من کړم کور د سین په کیناره اخلم
ډیره زیاته مننه کو قدرمن ورور عبدالغفور حیدری صاحب چې زموږ سره ملګرتیا کوي او زموږ سره خپل ښکلي او ښایسته شعرونه او مطلبونه شریکوي. خدای پاک دې تاسو ته اجر درکړي. قدرمن اوریدونکو سم راځو زموږ یو بل ګران اوریدونکو ته چې شریف خان غیرت نومیږي.
بله
هغه زموږ سره یو ژغیز پیغام شریک کړی دی. راځئ چې پګړې واورو چې څه وایي.
بله پګړې واورو.
غزل شاعر جانان خدر خیل دکلمہ کون کئی شریف غیرت زمو لوڑی ارادی وی زمو ستری حوصلی وی زمو پاکی عقیدی وی زمو زڑنو کی جذبی وی وی ملګری مو رڼا وی ماتې دی توري بلا وی وی ملګری مو رڼا وی ماتې دی توري بلا وی چراوړلې مو بریا وی دواګانی را پسی وی نمو دما نمو خوب زلمی توب مو لیون توبو نمو دما نمو خوبو زلمی توبمو لیون توبو زموگ داسی مین توبو معشوقیمو زولنیوی معشوقیمو زولنیوی خوشالی و سوکالی و خدرخیل آزادی وا خوشالی وا سوکالی وا خدر خیلا آزادی وا څومره ستر نیک مرغی وا څومره خوہی پرګنی وی زمزمی وی ولولی وی ستاد مینی ترانی وی د سکون اورزی او شپیوی هغه څه د خوند چې بیوی
ډیر مننه قدرمن رور شریف خان غیرت صاحب ماشاءالله دوی هم قدرمن عبدی صاحب خپل ریکلمې شریکوي بس بیا هم زنه مننه کوو
او دا شعر فکر کوم چې زموږ سره شریک کړي او دا د جانان خدرخیل صاحب
بله د جانان خدرخیل صاحب شعر چې دوی ریکلمې کړي وو بس تل دی خوشاله او کوري آباد وي
یو لنډه شاند مو کو
بله دلته به د مو کو بیا به راوګرځو دوستانو د لیکونو او شعرونو برخه ته
قدر من اوریدونکو د هر کله راشه د خبرونی په دوام کې ستاسو په خدمت کې یو وسم نوبت رسیدلې د لیکنو او شعرونو برخه ته. نو په پیل کې هم راځو دروازه ډاکټر کبیر استوري صاحب شعر راخلو چې زموږ ګران شاعر او لیکوال قدر من ورور ډاکټر صاحب بصیر بیدار استوري زموږ سره په ګروپ کې شریک کړی دی چې عنوان یې دی د ځنګل
قانون.
و انسانیت له انسانانو نه بیلیږي، دې دنیا کې د ځنګل قانون چلیږي، ساتندوی چې د حقوقو د انسانو اوس خپله دا حقوق تلاس ماتیږي. توپیر ورک د مدنیت او د وحشت سو، مدنیت بیرته وحشت باندې بدلیږي. انصاف وته دی له لفظ او انصاف نه، عدالت دی نه چل سوی نه چلیږي، بې منطقه سو منطق، فلسفه پوچ سو. خدای دې خیر کړي، ستوري نور به څه پیښیږي؟
بله بله قدر من عبدی صاحب، متاسفانه هم داسې دی چې عدالت
خوندور شعر مو هم دومره لنډ و
بس هم دومره لنډ شعر و خو مفهوم زیات دی چې عدالت وای نه چل شوی نه چلیږي. متاسفانه هغه کسان چې د قانون دعوه کوي خپل قانون ماتوي، او هغه کسان چې بیا هم د انصاف ادعا لري انصاف نه مراتوي. خو متاسفانه چې دنیا اوس بل خوا ته تللې، او د شعر عنوان و د قانون ځنګل. نو ډیره مننه کوو له قدرمن رو ډاکټر بصیر بیدار ستوري صاحب څخه چې د ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري صاحب ښکلی شعر یې له موږ ګرانو سره شریک کړی و. بس کور یې ودان. نو قدرمن عبدی صاحب اوس هم څه کوو؟
د غیرت صاحب یو مطلب ته
البته عبدالوهاب غیرت صاحب دوی هم همیشه خپل شعرونه په ګروپ کې شریکوي د دوستانو سره. نو موږ هم د دوی شعر راخیستی دی چې وایي: پاڅون او پیوستون ته ضرورت دی، زموږ په ګډه یوه یون ته ضرورت دی. چې پیوند کاندې بیل شوي وزرونه، هسې دم او درملتون ته ضرورت دی. ازموینې د باروتو ډېرې وشوي، د کتاب قلم ازمون ته ضرورت دی. فیصلې شي په نرمۍ سره ناشوني، فیصلی شی په نرمی سره ناشونی. فیصلو کی زیر پشتون تا ضرورت دی، ترچو به حسی خلاص تنی گرزو، ترچو به حسی خلاص تنی گرزو، تنی او هم ترون تا ضرورت دی. او عبدی سه په آخری بیت کی وای چی: چی پریولی کی وهاب غیرت غزلی، چی پریولی کی وهاب غیرت غزلی، د غزلو ستر مضمون ته ضرورت دی.
ډیره مننه عبدالوهاب غیرت صاحب، شش کلی شعر مو زموږ سره شریک کړی و. خدای پاک دې ستاسو په قلم برکت واچي
انشاءالله.
زوم رابسو د جلال امیرخیل صاحب غزل، یو غزل موږ سره شریک کړی،
البته
شاغله محمد اکبر سلطانی.
بله بله، د جلال امرخیل
غزل، د جلال امرخیل دی خو شریک کړی محمد اکبر سلطانی صاحب.
بله بله.
وای د حالاتو پیچ او خم سړی خراب کړي، کله کله د چاغم سړی
خراب
کړي، جنتونه له سره صدقه کړي، غنم رنگ لکه آدم سړی خراب کړي، جنکې لکه د شنو بنګو پیادې دي، درون پښتون او محترم سړی خراب کړي، مخشه د ډکو سترګو کړي وي وریاده، د سهار پر ګل شبنم سړی خراب کړي.
بله قدرمن عبدی صاحب، همداسې دی چې د حالاتو پیچ او خم سړی څه کوي؟ خرابوي. نو خدای دې وکړي چې هیڅوک خراب نسی. بیا هم مننه کوو له قدرمن محمد اکبر سلطانی صاحب څخه چې دوی د جلال امرخیل صاحب ښکلی شعر زموږ سره شریک کړی و. نو دلته راځو په دې برخه کې عبدی صاحب رحیمی صاحب یو شعر شریک کړی دی چې البته د چا شعر دی؟ د حنیف ایران صاحب. حنیف ایران البته څو بیتونه دي چې ماشاءالله دوی ښکلي بیتونه لیکلي. نو څه وایي؟ وایي چې دی د شنه خال په جلوه کې ځای شم، چې دی د شنه خال په جلوه کې ځای شم، کاش کې دریاب شم په کوزه کې ځای شم. و ماشوم توبه ته مې مدر غواړه، و ماشوم توبه ته مې مدر غواړه، پرېږده چې خپله زمانه کې ځای شم. زه دومره ډیر یمه، زه دومره ډیر یمه، که ومې وژنې نو خدای خبر که هدیره کې ځای شم، نو خدای خبر که هدیره کې ځای شم.
ډیره مننه رحیمی صاحب ستاسو له ښکلي انتخابي شعر څخه چې زموږ سره مو شریک کړ. فکر کوم زمانی صاحب چې نور وخت مو په ختمېدو دی د دوستانو پاتې مطلبونه او شعرونه به انشاءالله په راتلونکو پروګرامونو کې راواخلو، خو یوه یادونه غواړم که ستاسو اجازه وکړم. هغه زموږ ګران اورېدونکي د خالي شعرونه نه راستئ، کولی سئ نور توکیم راواستئ،
بله،
نور جالب مطلبونه په زړه پورې معلومات
او زرګون
مسلونه دادیم موږ ته راواستئ. نو د نن ورځې در کله راشه پروګرام د ساجد بهار که ستا اجازه وي په همدې بیتونو سره پای ته ورسوو چې وایي: ستا د راکړې هر یو درد په اندازه ژاړمه، څومره بې کسه یم په خپله جنازه ژاړمه، وطنه دلته دې پریوتی دیوال نیم ویلی کړم، وطنه هلته دې پر ماته دروازه
ژاړم. بس خدای دې وکړي چې په هیڅ وطن کې دې هیڅوک په ژړا نه وي. نو په همدې بیتونو سره څه کوو قدرمن عابدي صاحب، د دوستانو وخت نور نه نیسو، بس دوستان په لوی او بخون کې خدای سپارو.
د الاقصی طوفان
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
جامین حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د طوفان الاقصی عملیاتو د کېدو له څرنګوالي څخه د حماس روایت په نامه یو ځانګړې وینا تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زنو د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د فروری په څلرمنټه په یوې بیانیې کې د سیونیست رژیم خلاف د طوفان الاقصی عملیاتو د پیلیدو علت بیان کړ. حماس په دغې بیانیې کې وویل چې له نیواګرو استعمار سره د فلسطین د ولس جګړه د 2023 کال د اکتوبر په منټه نه ده پیل شوې، بلکې لا 115 کاله مخکې پیل شوې ده. د فلسطین ولس 13 کاله د برتانوي استعمار لاندې او 15 کاله د سیونیستانو تر نیواک لاندې تیر کړي دي. د فلسطین ولس په 1973 کال کې دغه ټاټوبی د 98.5% خاورې څښتن وو او دغه خاورې 92% اوسیدونکي فلسطینیان وو. نه بلې خوا ځنې يهوديان چې زیاتره په هغه زمانه کې دغه ټاټوبی ته د ابتدایي مهاجرتونو له لارې او تر 1978 پورې یعنی د نیواګر رژیم له جوړېدو نه مخکې ورغلي وو، سره له دې چې برطانیې د کډوالې ورونه په یهودیانو خلاص کړي وو او د خپل حکومت د جوړولو لپاره د یو ښه چاپېریال د برابر په تکل کې وو او د فلسطینیانو ځپنه ور باندې ظلمونه شروع کړل. خو په عین حال کې سیونستانو د فلسطین د خوري واز په 6% برخه ولکا درلودا او د کډوالۍ د پراخې سپې سره سره د فلسطین د ټولو نفوسو 13.5% درلودل. لاغه وخت رئیس فلسطینیان په دې څو لسیزو کې له ډول ډول بدماشیو ظلمونو له اساسي حقوقو له محرومیت او له توکم پالو سیاستونو سره مخامخ شوی دی. دې بیانې په دوام کې راغلی د غزې تړانګه له تیرو 1900 کالو رئیس له سخت کلبندې سره مخامخ تا او په دې حالاتو کې د نړۍ په یو داسې تر ټولو ستر زندان بدله شوی چې چت نه لري. د غزې تړانګه او داشان له 500 ورانونکو جنگونو سره مخامخ شوی او دغه جنگونه هر ځل 70 رژیم پیل کړی دی. لا 2000 میلادی کال نه د 2023 کال تر ستمبر میاشتې پورې نیواګرو 12299 فلسطینیان شهیدان کړي او 155,978 کسان یې زخمی کړي چې زیاتره یې ملکیان دي. حماس سرګندۍ په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو استازي د نړۍ د هیوادونو د استازو سترګو پر وړاندې د بشري حقوقو د شورا راپور څیرې کړ. اسرائیلو په لویدیځې غاړې کې د ښارګوټي جوړونې د زیاتولو او د دغې سیمې د یهودي کولو په لړ کې په خپلو پراختیا غواړو اقداماتو سره په عملي توګه د فلسطین هیواد د جوړیدو د امکان د ختمولو کوشش کړی دی.
حماس غورځنګ په دوام کې دا پوښتنه مطرح کړې ده چې آیا د فلسطین له ولسه توقع کېدله چې د اسرائیلو د وحشي توبونو او تیری په وړاندې د ملګرو ملتو او ورپورې د اړوندو سازمانونو د اقداماتو بې ګټې انتظار ته دوام ورکړي. د دغه بیانې په دوام کې راغلی دی چې د الاقصی طوفان عملیات د فلسطین د مسلې د ویجاړولو لپاره ډیزاین شوي او پلانونو سره د مقابلې لپاره یو اړین ګام او طبیعي ځواب دی. طوفان الاقصی د تل ابیب د پلانونو سره د مقابلې لپاره ترسره شو چې د فلسطین په خاوره تسلط ولري او په الاقصی جماعت باندې خپل حاکمیت وکاروي. د الاقصی طوفان د غزې ترانګې د ظالمانه محاصرې د ختمولو لپاره یو ضروري اقدام و او له نیواګرو څخه د ازادۍ په چوکاټ کې یو طبیعي ګام ګڼل کیږي. د حماس تاکید وکړ چې دغه عملیات د نورو ملتونو په شان د فلسطین د ملت د خپلواکۍ او ازادۍ د احساسولو او همداشان د خپلواکۍ د حق د تحقق او پرزایش لپاره یو طبیعي اقدام و. د الاقصی طوفان د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړولو لپاره چې بیت المقدس د پلازمینې په توګه وټاکل شي یو اړین ګام و. دغه عملیات د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیلو پوځي مرکزونه په نښه کړل چې په ترڅ کې د فلسطینی بندیانو د خلاصون په موخه د دښمن د عسکرو د نیولو هڅه وشوه. د دې بیانې په دوام کې راغلی دی چې د طوفان الاقصی آزادي غوښتونکي عملیات په غزه کې د اسرائیلو د پوځي څانګې او د غزې د تړانګې په شاوخوا کې په میشت ځایونو کې د صهیونیستي رژیم په مرکزونو باندې متمرکز و. د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او بوډاګانو له نشه کولو څخه ډډه کول یوه دینی او اخلاقي اړتیا ده چې اوس او د حماس اولادونه د هغې په اساس روزل شوي دي.
ځنو د فلسطین اسلامي مقامات د اسلام د سپیشلی دین په ضوابط او حکمونو پای بند دی او دغه ورزنګ پوځي څنګه نیواګر پوځیان او کسان په نخه کوي چې د فلسطین د بولس خلاف وسله پورته کوي. په دې وجه مبارز فلسطینی ځواکونه د پرمخورو وسلو د نه لرلو سره سره د ملکی وګړو له هدف ګرځولو ډډه کوي. حماس غورزنګ ټینګار کړی چې په غزې تلانګه کې له اسیرو شویو اسرائیلي ملکیانو سره ښه سلوک کوي. دا طوفان الاقصی عملیاتو لا اولې ورځې هڅه شوې ده چې څومره زر ممکنه وي دغه بندیان خوشی کړي. بیانې زیاتوي چې په دې حق لا د نیواګرو تبلیغات چې قسام کنډکونو د اکتوبر 2 نیټې په عمله کې ملکی اسرائیلیان په نخه کړي دروغ او تهمت دي. د قسام مبارزان او ملکی وګړي نه دي په نخه کړي بلکې زیاتره خپل د اسرائیلو د پولیسو او پوځي ځواکونو په لاس وژل شوي دي. د مقاومت د ځواکونو په لاس د څلوېښتو نوزیږو ماشومانو د وژلو ادعا په پریکنده توګه تکسیب شوې ده چې خپله اسرائیلي سرچینو هم پرې اعتراف کړی دی. حماس همداشان اعلان وکړ د اسرائیلو حملې سبب شوی هغه ډېر اسرائیلیان چې د اکتوبر په 1 نیټه سیران شوي وو ووژل شي. بمباری او ورانه وښودله چې نیواګر حتی د خپلو اسیرانو د ژوند پروا هم نه کوي او د هغوی قرباني کولو ته تیار دي. د اکتوبر په اومه نیټه ځنې وسلوال خارګي میشتي د مقاومت له مبارزانو سره ښکیل شول او نیواګرو هغوی د غیر پوځي وژل شویو په توګه ثبت کړي دي. بې پلوه او سالم تحقیقات به د حماس غورځنګ دا خبرې تایید کړي او د نیواګرو ادعاګانې به تکذیب کړي.
د دې بیانې په دوام کې راغلی دی چې موږ له مختلفو هیوادونو څخه غواړو چې په فلسطین کې د ترسره شویو جنایتو د څیړلو لپاره خپل ملاتړ اعلان کړي. د فلسطین ملت د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې ژر تر ژره یوه پلاوی فلسطین ته واستوي چې د ټولو جنایتونو او قوانینو څخه د سرغړونو په اړه خپلواکه پلټنه وکړي. حماس زیاته کړې ده د اکتوبر د اووم نیټې پیښې باید په پراخه پیمانه وڅېړل شي او د نړۍ د معاصر تاریخ د ازادۍ د مبارزو مثالونه باید په یاد وساتل شي. لویدیځ هیوادونه دا منل نه غواړي چې د ستونزې او کړکېچ ریښه او جړه د نیواګرو شتون او د فلسطین د خلکو د آزاد ژوند د حق غصب کول دي. د دغه اعلامیې په یوه بله برخه کې هم راغلی دی چې د حماس غورځنګ یو ملي او روا آزاد غواړي غورځنګ دی او هر ملت له ځانه د دفاع حق لري. د وسلوالې دفاع په شمول په هرې وسیلې د اشغالګرو په وړاندې مقاومت په ټولو دینونو او نړیوالو قوانینو کې مشروع دی. د حماس غورځنګ په دغه بیانیه کې همداراز زیاته کړې ده چې امریکا او نورو هیوادونو او لویدیځو هیوادونو او متحدو هیوادونو یې د اسرایلو د جعلي رژیم له رامنځته کېدو راهیسې د فلسطین د ملت د نیواک او ځپنې د دوام لپاره لازمې مرستې کړې دي. د فلسطین د زیاتې مځکې غصبول، مقدساتو ته سپکاوی او د نیول شویو مځکو د یهودي کولو کوشش د فلسطین د ولس لپاره د ژوند د سختو او بدو شرایطو رامنځته کول او د هغوی د بې ځایه کولو او د خپل وطن پرېښودلو ته یې د مجبورولو هڅې د صهیونیست رژیم نورې کړنې دي چې په دې کلونو کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ سره ترسره شوي دي.
زنو سره لدې چې ملګرو ملتو اوړندو بنسټونو یې په تیرو وو 500 کلونو کې د فلسطینی ملت په ګټه تر 900 ډیر پریکړې لیکونه صادر کړي، خو اسرایلو د دغه پریکړه لیکونو لا عمل کولو ډډه کړې ده. د امریکا او لویدیز د ویټو ظالمانه طاقت تل دې ته تیار دي چې د هر هغه کوشش په خلاف استعمال شي چې اسرایل د دغه پریکړو د عمل کولو او دغه رژیم د چلند غندلو ته مجبور کړي. لویدیز هیوادونه چې امریکا یې په سر کې ده د 17 نیواک په نه ختمېدونکو جنایتونو او د فلسطین د خلکو په توامدار کھڑاونو کې شریک دي. حماس غورځنګ د بیانیه په دوام کې د 1993 کال د اوسلو تړون ته په اشاره سره کوم چې په لیدغړه او غزه ترنګ کې د خپلواک فلسطینی حکومت جوړولو لپاره زمينه برابر کړی و، خو اسرائیل په لیدیزه غاړه کې د خارګوټي جوړونه د پراختیا او يهودي کولو په تیر بیا د ختیز قدس د يهودي کولو په کوشش سره په عملی توګه د فلسطینی دولت د جوړولو هر ډول احتمال لمنځه وړې دي. د جوړجاړي د لارې ملاتړي پس لدیر شو کڼو په هشوي چې بندون تر رسیدلي او دغه لارې د فلسطین د قضیه لپاره غمیزناکه پایلې درلودلې دي. د دې بیانې په دوام کې راغلي اسرائیلي مسؤلانو د فلسطینی د لا جوړیدو سره خپل پریکنده مخالفت اعلان کړي. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د 2023 کال په ستمبر میاشت کې لا طوفان الاقصی بیا میاشت مخکې په ملګرو ملتو کې په خپلې وینا کې د لوځې غاړې او د غزې ترنګ په شمول د ټول فلسطین نقشه وښودلا چې ټوله یوه رنگ وه او ورباندې د اسرائیلو نوم لیکل شوی و. نړیواله ټولنه په داسې حال کې چې د اسرائیلو تکبر یې ولید غلی پاتې شوه او هیڅ یې هم ونه کړل.
حماس غورځنګ د خپل دغه اتلس مخیزه بیانې په ورستۍ برخه کې د یو لړ پښتنو په مطرح کولو سره نړیواله ټولنه او عامه افکار غور ته مجبور کړی دی. اورومبی دا چې د فلسطین ولس باید د یهودی کونی د پلانونو د مسجد الاقصی د مکانی او زمانی ویش او په مسجد الاقصی باندې د خارګي میشتو د پاراونکو بریدونو د زیاتېدو په مقابل کې څه وکړي. دوهمه دا چې فلسطینیان باید د توندلاری توپ او توندلاری سیهونستی حکومت له اقداماتو سره د مقابلې لپاره کوم خبرګون وخی. دریم، د فلسطین ولسته د اسرائیلو له زندانونو د زرګرو فلسطینی اسیرانو آزادولو ته د نیواکګر رژیم د مجبورولو لپاره څه په کار دی. څلرم، د غزې د ظالمانه معاصرې د ختمولو لپاره چې خلک یې له تدریجي مړینې سره مخامخ دي، فلسطینیان باید څه وکړي. پنځم، د فلسطین ولس په لویدیځ غاړې کې د خارګي میشتو له جنایتونو او تشدد سره د مقابلې لپاره باید څه وکړي. او شپږم، بالاخره فلسطینی چارواکي پس له 15 او یا کلونو خپل ټاټوبې ته د نستنېدو لپاره د 5 میلیون فلسطینیانو د خوب او آرمان د پوره کېدو لپاره باید څه وکړي. په دغه بیانیه کې حماس د نیواکګرۍ پر خلاف مقاومت د فلسطین د خلکو قانوني حق وباله او د صهیونیستي نیواکګرو ته د قانوني سزا ورکولو د غوښتنې په ترڅ کې له نیواکګرو د ملاتړ قدرتونو د دوه ګونې معیارونو په وړاندې د دریز د غوره کولو غوښتنه وکړه. دغه غورځنګ ټینګار وکړ چې د فلسطین ملت په خپله خپل راتلونکی ټاکلی شي او هیڅوک حق نه لري چې د هغه لپاره دنده وټاکي.
ایزانو دا دی پروگرام اختم دا پای تا ورسی ویلا چی دا تاسو دا استفاده وڑا گرزی دلی وی تاسو کولی چی مونگ سرا دا دی پروگرام او نورو پروگرامونو پا حق لاخ پلن نظرون هم شریف لی پا رسکوڑی دارت ایار رسلیش بی زمین دا انترنیتی سایت درکتی تر بل پروگرام پلو یا مهربان خودی سپارو
خدای مومل شی. Thank you.